السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشریح غلاست اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د کوچنیانو لپاره د زده کړو درسي ساعت خبرونه واوري او د هغه ترڅنګ به د ازادي مرکه خبراسي خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اروپای ټولنې د افغان کوچنیانو د ملاتړ لپاره تر لس میلیونه یورو زیاته مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون د یکشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان کوچنیانو په ځانګړې توګه هغوی پر ژوند ولګول سي چې له ایران او پاکستانه ایستل سوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په درو کلونو کې د افغان کوچنیانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند پر نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2018 کال راهیسې د افغان کوچنیانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون د یکشنبه په ورځ لږ تر لږه 42 فلسطینیان د اسرایلو په بریدونو کې ووژل سول. فرانسې خبری آژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرایلي ځواکونو د البصره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرایلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې مخکې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. د البصره یو اوسیدونکي ابراهیم الشورفه ویلي هره شیبه او هره ورځ بمبار وي، شهادت، مرګ او وینه تویول دوام لري. زموږ نور زغم نه لرو، نو پوهیږو چیرته ولاړ سو، نه پوهیږو چې چیرته ولاړ سو، هر ځای مو مرګ تعقیبوي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي د جګړې له پیله تر اوسه 2500 او شپږ اتیا فلسطینیان په غزه کې وژل سوي دي او خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ د 14 ورځنۍ څپې د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدید وې. د ګرمۍ دغې څپې چې د اګست له 3 څخه تر 13 پورې دوام وکړ، د 2020 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمۍ څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اور لګېدنه رامنځته سوه او د کارلوس په نوم یوه روغتیايي بنسټ ویلي څه باندې 1500 مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وه. له 1915 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ 7 څپې ثبت سوي دي چې تر ټولو 15 شدیدې هغه یې له 2019 کال څخه تر اوسه ثبت سوي دي. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون یادوي. او مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګاوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 14 کلیزه نمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید په لکبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدلی دی او د اور مړه کېدو ته سملاسي اقدام سوی او کوم زیان یا مرګ ژوبلی نه ده اړولی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یوه ترانسفارمر د اور لګېدو په راپور ترلاسه کړی دی. دغې ادارې ویلي جګړهییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل سي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
درسی ساعت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا هیله لرم چې ټوله بجوړو او صحت مند به یاستئ. زادیانا صلیح او زلیبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم او هیله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص. د ولسمې صفحې څخه پیل تر 10مې صفحې پورې پام لري. نو زه کوم کوموج او تاسو د تیر لوس ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوس کې محلولونه خواص د هغه دی شه دو درجه په دې ترتیب دا وي د اسموتیک فشار اسموس عملیا هایپوتونیک او د سنور موږ او تاسو ول وسل رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوس کې د محلولونو د کنګل کېدو د درجه هغه ټیټېدل وایو چې په دې برخه کې موږ او تاسو وینو چې خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې په صفر درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي یعنی کچې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو هغه په یو اټموسفیر فشار کې صفر درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي خو د دوی محلول چې د کېدای سي محلول له صفر څخه په ټیټه درجه کې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي انجمي تواوړي موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجه ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کوو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو کچیرې د حل کوونکي د نسب د هغوی د نسبي بیړه فشار راټیټ شي کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کیږي یعنی کچیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجه باندې هم دا ډول فشار چې کیږي اغیز لري نو یو ماده موږ تاسو وای هغه وخت په جوش راځي یا په شهدو راځي چې د هغوی د ننه بڑاس فشار د باندې د باندنی فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي وسی دلته یو ماده په جوش راځي او وګ خپل په یو اتموسفیر فشار د تودوخه درجه د سانتي ګرید په سل درجه د سانتي ګرید کې چشکیږي په شهدو راځي نو کچیر په دې وخت موږ تاسو ګورو د هغوی کنګل کېدلو ته نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کیږي او کچیر محلول له صفر څخه ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري بیا دوی چشکیږي کېدای شي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویل کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای شو چې ترې ګټه واخلو او دغه د یخ د ویل کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نو پودر دی چې هغه شیندل کیږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډیره ټیټه وي نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې د پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کیږي چې په لون باندې د هوای باندنی فشار دومره وی چې د دوی د ضرورت ترمنځ د دننی فشار سره مساوي وځي او محلول خپل جامد حالت ځانته غوړه کړی یعنی د اټموسفیر فشار ور باندې چې شو سي زیات وارد سي په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای شو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دې هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخه د درجه بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلوس سپیکوک او کریوس سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو لومړی فرمول د ایبلو سکوپیک په نوم سره یادی چې دوام فرمول د کریوسکوپ نوم سره یا دې چې په دې دوار طریقو سره کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجه ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدل څنګه کېدو درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو زه ګرانو د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلن محلولونو کې دوی کولای شي چې په آیونونو باندې تجزیه شي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرونکي وسی چې د تمر او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو د میل کې پتوګه کچیرې مرشه مثال ورکړو لکه سوډیم کلورایډ د خړولو مالګه ده د خپل یو الکترولیت محلول دي ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرون کړي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي HCl تیزاب یو الکترولیت محلول دي کولای شي چې د برېښنا جریان د ځان څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه شي د امونیا مرکب هم په دې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دي او کولای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیت په آیونونو باندې تجزیه شي خو غیر الکترولیت محلولونه ګران تکون کو دا به هغه محلول ته ویل کیږي هغه الکترولیت دی چې خپل په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې فلاس یاسي یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپل په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول کېدای شي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر نه کړي د برېښنا جریان تیر نه کړي د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیسو الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کېدای شي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده د الو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکی یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړله لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نه شي نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمیرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت څه کېږي رامنځته کېږي په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترولونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاوو څخه وبولو نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کېږي په صفر سره خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې څه کېږي په آیونونو باندې تجزیه کېږي چې دې ته موږ او تاسو قوي الکترولیتونه وایو چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده سیګما مساوي کېږي په یو سره خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د په اوبلنو محللونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کېږي او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې څه اوسي صفر اوسي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې ته ویل کېږي اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولره محلول کې د هایدروجن د آیونونو غلظه چې ده هغه 4.2 یو ضرب د 10 په توان ده منفي 3 مولره وي تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شویو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار موږ تاسو ته فیصدي په لاس راکوي. راځو دلته د ټوټه شویو مولونو شمیر دی چې موږ تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی، 2.2 یو زر د لس په توان د منفي درې مولره په همدې ترتیب سره اخلو. پتیشکی تقسیم د هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي د 0.1 سره تقسیمو، ته چې موږ دا تقسیم کړل او بیا مو پتیشکی په سل کې ضرب کړل اخلو مولار چې د مولار سره اختصاری جی دا پر دی باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 سره. په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حالا ولای سو از وګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول د لوس کې موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په دې ترتیب چې په سو درجه کې یو ماده یا اوبه چې کېږي په کنګل کېږي، په دې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 50 صفې څخه پیل تر 3 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې غږیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وګورو یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ تاسو ویلې چې په ورځني ژوند کې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دې په شکل کې ویني د دې په انځنځری جوړش کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه یا یو ګونه ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دی خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنا یې چې د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره چش کیږي یادیږي. بل ګرانه زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دو این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېر راشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کېدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي، د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو ویني مختلف لکه میتان چې په لاس راکړي، چې میتان خپل یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپل مراتات په تیر لوست کې ول وستل په صحیح معنی سره، چې میتان چې خپل د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري، او په همدې ترتیب د هایدروجن چې خپل د اس اوربیټال سره یو ځای چش کیږي رامنځته کیږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سر ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي، او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلای شو. په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولای سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي، او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري بیا کولای سو چې موږ او تاسو پوښتو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو چیش کوي بیانوي. تاسو ګرانو د لوست په دې برخه کې اوس د قانونو ایزومیری پیژنو، چې ایزومیری په څه ډول ده. په قانونو کې ایزومیری چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیری لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په دې تصویر کې هم ویني، ځکه د کچیر مول او تاسو ګرو په نارمل بیوتان کې د هغوی د ایشېدو درجه چې د 0.0 منفي 0.15 درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې د هغه چشته 0.10 په توان د 5 ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیری چې د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره چش لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بیرته ایزو بیوتان ته بیا کچیر موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم چش لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي 1.4 درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.1590 ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیری د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي، او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی موږ او تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیری شمېر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمېر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیری شمېر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډېروالي ته هم پام وسو چې د 40 ملیونو څخه زیات وو. د ورځنی ډیرو ډیروالي په ورځنی ژوند کې لډیرو ډیروالي لکبله واینس کې دلې چې د هغوینو مشهودنه مجاتات د قاعده پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو کچيري مجاتات سوای دای پاک په طریقه سره کولای شو چې مجاتات د هغوی انومیشودنه لکه کچيرو ګرو پینتا موداسي په ترتیب سره وایو نو لومړی په القانون کې سلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغه کولای سو په معمولی ډول سره د دوی نوم شودنه وکړو هغه لکه میتان او ایتان او پروپان او بیوتان سره خو د هغه څخه وروسته کچیر نور القانون وجود ولري لکه پینتا او هگزان او دکان او نونان دوی چې به دي کولای سو چې د هغه د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی شبي یا هم د لانتنی کلمې ته ان ای ور ستاره په اضافه کول سره چې موږ تاسو وايي او پینتا یا پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وايي خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وايي پینتان او په دې ترتیب سره یا هم هگزان او دا سينور په دې ډول سره هم نومي شودنه سره کولای شو او د ترتیب د هملوک د سلسله پر اساس باندې کچیر مراته سلمړی هغه په اوشت زنجيري شکل سره باید چې کړو دوی دا ترتیب کړو چې د ته مراته سو ویو کچیر د هغه مرکبات دوی ترمن د دوی د کاربونونو ترمن د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر سرګن شوی برته هملوک د سلسله خالي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتن لرو په دې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هوملوک سلسله وایو په دې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو شودنه هم په دې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې شکو اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د القانونو نوم شودنه وایو چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنجیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنجیر غوړه کړی او سیا هم ترتیب شوی وي ته ته موږ تاسو نارمل القانون وایي چې مخکې موږ تاسو وایي صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان د ایتان د پینتان د هگزان د هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو خو د دې مرکب د نوم خاصر پلمړی او د انټوري زپکو وای چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هگزان او د سینور خو دوهم بیرزو کچری وو ګورو مراته سو د کاربون د اټومونو هغه اور زنجیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنجیر ټاکل سوی دی خو د دوی د هغه اصلي زنجیر شمیر چشتي وټاکل سی یا هم وشمیرل سی نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو چې وایو هگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دې اور زنجیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنجیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کو چکل تر سوله ماوي زلری یا هم شاخ لري نو کل په نوم گزاري کی رازو لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دې شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماوي زته ده د هغه ماوي زینوم اخلو کل چې د ماوي زینوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو نو په داسې کې تاسو وګورئ دلته د دې هغه ماوي زده نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان یعنی دلته چې څه یو ماویزه چې څه ول وجود لري هم نسب سوي ده وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان دا په هغه صورت کې کچيري شاخ لرون کې مرکبات وي او بل په دې ترتیب سره ګران ز کون کوم چې د کاربون د اټومونو نمبر وهاله کو په هایدروکاربونونو کې کله چې وژ زنجیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزه سروې بیا رازو کاربون ته یو شماره ورکو یا هم شماره گزاري کو ورسته دا غسه خدنه بور وهول څخه په لملي سات کې موږ تاسو د شاخلرون کې د ماوي زینو مخلو بیا په پای لیک شي موږ تاسو کولای شو د ټول مرک نوم چې شکو واخلو یعنی کچیر بیا دوا شاخلرون کې یعنی مثال دوی ماوي زیر باندې نفسي بیا رازو لمړی د کوچنی ماوي زینو مخلو بیا ورسته د غټي ماوي زینو مخلو په پای لیک خپل د اورزن دی یا د ټول مرکب نوم خپل کیجو په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چې شکو ورستاري اضافه کول. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو شماره گزاري وسوه په دوام کاربن باندې یو معاوضه نفسف شوې ده. وایي چې پر دوام کاربن باندې د دې معاوضې نوم چې شته میتایل، وایي چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چې شته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پاک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، دریمي، څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربن نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربن ته بیا موږ کولی شو چې د کاربن سکنډري یا هم سکنډري کاربن سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربن سره څه شو وښیو. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پی حرف سره، سکنډري د ایس په حرف سره، او ترایټري په ټي سره، او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوي نه هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربن څه شوی ده؟ د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لامدې کاربن سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي، یعنې راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو، او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه چې کوو ذکر کوو. نو دا څو ګورې دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربن سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده، یا هم کېدای شي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو، دای میتایل میتان وي او کومدل کېږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې قبله موږ او تاسو مخکې هم وویل چې دوی د پرافین په نوم سره یادي چې لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي کې، او یوازې کولی شي چې تعویضي تعاملونه سر ته ورسوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال، هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوهم، الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو؟ نمونه واخلي. او دریم، الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 31.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د آزادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سیم ژوندی اوسه، سلامت اوسه جناب شیبر صاحب. دیگه چې تاسو او خواجه اوریدونکي په ټوله جوړه وروشي.
کور ودان، کور ودان. انی صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څرنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دغه کله ناکله چې د یو چا څخه دغه ډېر پرمختللي هنرمندان څه چې پوښتنه وکړي په دې برخه کې، نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده که نه، لانګ سټوري. زما هغې هم همداسې وبوله تقریبا په 1996 کې زموږ د دوستانو یو واده و. په هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې، نو هلته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون په سرانانو کې هم کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي که نه، د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي، چې ولدا ستا کردار دی دا د کمپیوټر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته وایي ته به بل شی راکړې نه چې په شي نه پوهېږې که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ما ته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه بکې چې از ما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
ندی تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دی دا څنګه څه خندا کار دی څنګه څه چې ری دی څنګه دی دا فکر زما سره سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شارته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نه ویني و چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولا د می دی کارته مخ کړ
د استاسو انتخاب پوڅه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غوښ خورسته بیا پسله وخت به زال تا دکان ورتل مله تمام شاګرد ومه نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سوه کما به د سو اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورل ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د رات دا چاچ واده دا د دې بیا یو ورو چې انور ورونه په راغتن کې ډاکټرانه د دې ورو بیا وها باندې مې دې دا زموږ د وڅنګ ته دړو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دا دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو دا دکاندار چې ورته دا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ غوړو دی ولا چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه یو چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيره دی اسې د ملګر دی او ساتيره د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مسی پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شانو باندې ډیر په دلم نو ماته ګوزم دې دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا په خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې چې تاسو ذاتاً هم د هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نسته په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار د هغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه دې په تاسو سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاس زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو غمیز ده چې دا اوس موږ حالاند په شکایته یو ګور دا مهاجرتونه زه موږ ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند ګرځو خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چې زه ډیر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلارو پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلارو پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو مړي وو ټپيانو د څه ډېر بد حالت په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا را لیدلم چې درس مې وایه مسجد ته تلم سبق مې وایه هغه سمې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلدو او زما مور چې ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی کیسه ده په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوډي نسمه نه هیڅ نه لري خپل شو په خپل ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نو زما څخه بیخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سرم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پښه ورکړه بیا و چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونزي څخه د ژبه ادبیات پونزي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به پاره غوښوم
ل تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځنی کتابونه مال واستری دی په دې برخه کې ځنی د سوشل میډیا څخه ځین نشان دا ورستی کې د کړی دی او الوستری دی او ځین شان ځین د کوله یعنی موږ زه خپل ځانته یو اماتور ممثل وایم زه اکاډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتل چې هغه شاه محمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې د زده کړې وکړې او لادې هم ژوندې او پر کارونو دې برکت چې نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الانده دي ټول اماتور دي بېچاره کړي
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي زه ماشوم او مکوچنی و مې جګړې وب په کندهار کې دغه د جګړو وخت تر پیادي شي کوم کیسه دې په یاد ده
به ډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښکارنه ما کله ناکره د جناخوال او بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مانه جرسوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سر اخیستي وو مزه کړل تر عالم دا اولادونو په انډیا د فارز دلته راغلي مزه د خپل ځان د شو کوم معنی درلودې چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو د پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مې پر ما باندې جرسوي دي دا یو څومره چې موږ مهاجرو په الته اوسه دلو په جنوبي پښتونخوا کې درجه خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو کا آفاتو زمانه کې شته ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تیر شوی دي هغه وخت دی هغه به دغه وخت دی چې ډیر یې داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت د موږ د هو توایو برو بازار ته وایي دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشرونه تر لاس نیولې روانو زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په هغه کې غریبي مسکینی وي دا ډیر دغه نه موږ دلته روانو دلته د هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی دا څه وښتي چې وزارت زه چې کشرم په دې نه پېدلم چې دا اوس دا سړی وزارت ما د مور څخه خلاص لکه یو دغه ورونه زسته چې اله سړی وزارت نه اصلی ته ما روزه سلاوزه د اصلی ته ورلم په واقعیت کې زه اصلی د کښاسو څنګه به شاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت کې زه درته ورکړم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د اصلی مزار او زه ته ورلم ورته ودرم بیا څوک داس ټکان کوي چې زما د سر سره داس دغه ورته ویل بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په زم کې راځي د دروازه داس ورته ویل راته ضربکی چې د تختې د دروازه ټوټه راځي پر ما باندې مشته زه په داسلې د اوس پر وزم د بیري څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولري زما مور ما خاطر از لري زه د مور خاطر زغره د مور چې اجر هي جانم او په دغه کې ماته یو څه چې په لاخره کې شو دا شوز رقم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستو مشتلی وای نه یاندا څه حاله دې داسې نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغلی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کوچابات به بل سیمه وه هلته چې مشکل او ځانته مجاهدین دغه مخ ته ناست د مسجد مخ ته ناست چې او پاکستان دی موږ نو داسې حالت کې چې دلته د ورځې ټول مړي سوي چې موږ په دغه مور خېږو او په دلاره باندې زور د چا لنګوټه سره پرته د چا وینې بیج د چا چې موږ په دمو کې زو بیرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو لاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې بیرته شو سخته لاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنارو د دغه پټانی مشه بیرته راځو کوست او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې هلته جنگ دی دا درې مینا دی د کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشلی سړی دی دوی دوری دوری کیږي او د کوچنیانو ماشومان ګرځي په یو کوټه کې شته ټول په یو کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوچنی مسر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دا شهیدان سوي دا سه حال دی چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکان ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس چون د افغانستان کورونا تاسو بهتر معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس پشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اړ دا کور کې چې موږ یو د کور سره اړ یو ځکه چې پلانه یو وړه په بخوراکه نو دوی ورپورته کیږي د خپل د څا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګی اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی د اخوا دوی هم پر د تنجی وشتل کیږي او دراب را لویږي زموږ د غوتاکو مخ ته یعنی دا صحنه زما داس په یاد ده چې زه سترګې کله پټ کوم هم دا صحنه زما مخ ته
دا انی صاحب دا کوم کلونه و
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کار مې د کیک نه دی په یاد خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي نه دی
او دا یعنی د شوروي د ځواکونو وخت و مطلب دا دا
څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه یوازې دا چې په کندهار کې و بلکې فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وایم
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شار کې احساس دي څو په پایل کې
زه البته په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړه خدمات ته پاتې شوم نو زه به چې شو کوم بیا ما په هغه وخت کې د ملګر سره سلام مسلاتو کې هغه ته وایي چې اوس په لاله به چې می وخت او د جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به ریډي پیدا کړ د کراچي چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې د منکال د شام کې د جواری په خوا در شته دغه کې بیا یو بل ملګر ته وایي چې زه به خپل ملګر ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه یا د یو مسجد تاسو کونجو د کونج باندې زه ودرېدم ریډي می ودرول او دغه جوار په خوا ده د جواری کې ما شو کې سی پیدا کولې بیا ورسته می دغه کوله دا دی ګول او ثوای موږ په کندهار کې نوې او ثوای د یخی به می د کاوه د مشمانو ته به می نه رنگ برنګ شربت پر چی په دوی کې به می دا کار کاوه او په ژمي کې به می هغه کار کاوه بس څه کې سیم د شپې دا کوله او مطلب مور ته نو چې نور ته مزوري و دې شي مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې تر څو څو پورې زه د سچالې ژمې او څو دا کې سره وانی دا خو نو شاینده نه لري بیا ما هلته د خامکتوزی کار شروع کړ د از مشتاق خلک چې دا از ځینې کسان کې چې د کاري ورته وایي ځینې خامکتوزی ورته یا ګوند وزیر ورته وایي بیا د چا سره هلته په جنوبي روټ کې ځان ته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځینې شان درلود چې سر سرویس د کوای سو نو په ضرب د یوې میاشتې کې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موس دغه خوا اخلم یا خپل کور ځان ځي واخلم بیا شو سو بیا مې هغه کار تقریبا تر 2000 سلرم کال پورې لا کاوه او سره په سان کې مې د تھیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې حالا کوم خندول
ساسا نو بیرته وس تھیاتر تراسو تھیاتر د څه شی د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته مې د شاش پیلر ورته وایي د ممثلته په اصطلاح یک چرته نو ځکه کله واسه مو زه شاش پیلر یم یا ممثل یم نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کو چې دلته دا غنسته په دا ځای کې ته وسه چې دلته دا زمينه نه ده مساعده چې دا کار نه وکړي نو دا کوم سره ښار نه وی لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو داس دا نه کبه وای بیا تا کولای شو چې دا خپل کارونه په مخ بوز بدل تا شي نهسته نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای شم چې دا غټ شارونه ته لږ نو کې ورنږدې شم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په داسې کې خدای ته مې ستا چې یو غټ شار ته لږ تو ورنږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پردې تو وساس لانه ده سوي
زه نه پوهېږم ما کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی زه چې هر شی د هر چا دا وینم یو ښه کار کوي بس ما ته د سایل ور دی ما ته ډېر فن لکی او خراب کار چې هغه کمی د خپلې کمی د پردي نه هغه طبعا هغه سړی خراب معلومیږي
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې خاطر اوس خوخواله رسنۍ سته، یعنی ارتباط آسانه ټینګیږي. په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري. په ارتباط کې نه یاست چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دروم پیسرا ز ډیر مادي سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې، چاري پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته پیسلا اسناد راوسته
دی افغانانو وبښې دی افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشالي ورته واسته ول. زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم. زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم. خو متاسف نه بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاس ول چن زه نه پیژنم. زما عمر تقریبا 15 سال وش کلونه تر رسیدو نه نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وات دی.
هنر کې خو عمر مهمه نه ده، خو دې هر عمر لپاره کارسته.
نو نه پېژم اوس کداسې وایم خبرې وینوس.
خیر دا خو اغسته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه. له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې. ډېر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې، د تیاتر او فلم په برخه کې، او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو، هغه افغانستان ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې. نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده.
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز ده. تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي سي دا خو شکار کوي.
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې د 1993 نیوی چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته اوسېدلم. هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې ستونه و دا د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده. به موږ کتل ما هغه وخت کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو، فرار فلمو، صبر سرباز فلمو، د کندې زوی فلمو، ګرداب فلمو، هغه موږ نه پېژم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل. البته موږ کتل او بلکې بار بار می کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و، زموږ خلک څنګه و. د هغه د لار څخه زده د زنه چیرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکت یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلې دي. انور متاسف نه نمې فضل صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې نه لیدلې. د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم د سې په مجلس کې ما زه لیدلې دي. نور نو دې کندهار ته تشریف راوړې او هغه بیا ځنه ومه ستللې ومه بل ځای مسافر درلودي. نو دا سې یو حالت سره مسوم نور مې نه لیدلې چې په هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خلکو سانی ورته وایي یادی د تیاتر برنامه درلودي. په هغه وخت کې زه ډېر کشر ومه او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیقو دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت په ځلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو په ورونه ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سوږي په کندهار کې. خو از ما سره د دې فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورسېږم چې دې په کوم ممثل پسې بیا سوټه یې راخستی. مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره وینې؟
سمره په دې وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما البته د زنشاهی لیسه او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسه څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزی کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسه کې یو درې څلور ځوانان نور سمې غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولیجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسه څخه او د زنشاهی لیسه څخه یو دوه درې ځوانان دغه څه مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشل دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور کوي چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ کله باندې خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانستان رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهيم سپېڅلي صاحب تخصص باندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامه لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول دا غوړ سره شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو چې کندهار رادیو تلویزیون کې مخبرامه شروع کړه ترازی چې وخاندو چې ورسته مینو بیا ورواړوي خوشې او ترخی وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا د خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بعد نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلې نه تاسو نه وای او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستد از خاص غوښی
ها انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی ل د ډېر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي ل جرمنی ژبه شکایت کوي څنګه ژبه څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکړم خو
ها
دا په دې شکایت لازم وایم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانان به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته معنا پاتې شي نو زه داسې وایم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری راڅه کېدل یا بغیر ازري یا دا یا ها ډېر فکر نه وکړ یا ځا خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکې هغه د راول لیول څخه دوه لیول ته زه را علم اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په استناد نه هغه با چې ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه لاړ چې دی بي اي سورته وي بي اي مې ونه کړی او ا ټوایس ولم نو دا ټوایس سرټیفیکټ راکې او دلته بي اي سي او داسې سند دي چې دا بي 1 شو ته وای دا داسې سند دي چې دا ستاسو پاسپورت مو سره تړلی دي دا تر څو کارم بیا درکې دا خو کله چې ما دې ټول چې دا خو دا اس کیسه وګ دی ماته چې سړي ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ول ځای نسته په کورسونو کې په روس چې کله ځای پیدا کیږي ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي ته دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبه ش سي دغه ګټه بم درورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بي اي سي د بي 1 سند ز لاس ته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خپل هر کار چې تاسو به تر معلومې د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چماله لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چا راته ویل هغه هم زموږ وطندار هغه راته ویل دلته کوم موټر نه سي هم غضب دي کې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د باندې د خواڅ خو ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې آسان دی عمر آسان هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که زندگی ونه اتمن به دا کتابونو دغه خو به خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی ډیر لري دغه دی په سلاله د تیاتر د یو برخې چې زه ګورم کله ناکله د ترانسي زور زمون هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په شل پیسه د باندې سر خلاصېږي چې څه وایي خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش ګرم د دې د تیاتر یو برخه وای.
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
خوشاله اوسې شیبر صاحب، تاسو د شنجوان په هیله
ډېره مننه. سلامت.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي